ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځنګړي پروګرام ځوان فکر لپاره ځنګړي ده، خو له هغه مخکې ز احمد تکل تاسته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اوروم. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تېر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډېر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامر د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. په نیمروز کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابان ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیه قمندانۍ د رسنیو آمر ازادي راډیو ته ویل دا کسان په شغزه کلي کې بیګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده وو. د بدري د ویان په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته ویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. عبدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو غوښتنه وکړه چې تر راتلونکو 4 ساعتونو دې پر دې لار له سفر کولو ډډه وکړي. روسیه نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا دالیزونه نن سهار په 10 بجو په سیمه ییز وخت پرانیستل شول. دا دالیزونه په چرنیهیف، خارکیف، ماریوپول او سمی ښارونو کې پرانیستل شوي. د اوکراین د صدراعظم رستیالی ایرینا ویریشی چوک نن تایید کړه چې له روسیې سره د بشري دالیزونو پر پرانیستو موافقه شوې. او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی. د دې توغندین نوم نور دوه دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم د راکټ په وسیله توغول شوی. ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې د مدار په 1500 کیلومتره واټن کې په بریالیتوب سره ځای پر ځای شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ستاسو پام د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام ځوان فکر اوریدو ته اړوم.
ځوان فکر له ازادۍ راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن د مارچ اتمه چې په نړۍ کې د ښځو د ورځې په توګه منځل کیږي، ټولو افغانو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم. دا ورځ په دې خاطر هم منځل کیږي چې په دې ورځ د ښځو اړوند کوم مسایل چې دی په هغه بحثونه کیږي، د ستونزو په اړه یې، د لاسته راوړنو په اړه یې. موږ هم نن د دې ورځې په مناسبت د ځوان فکر خبرونه دې ته ځانګړې کړې چې په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د ځوانانو چلند څنګه دی، یا هغه فکرونه چې دوی د ښځو په وړاندې لري او هغه باعث کیږي چې دوی دغه ډول چلندونه وکړي څه دي. نو په همدې اړه به بحث وکړو دا چې کوم عوامل سبب شوي دي چې ځوانان د ښځو په وړاندې ناسم فکر ولري، یا په کور یا هم په ټولنه کې ناسم چلند وکړي، هغه څه دي، او څنګه کېدای شي چې دغه ناسم چلندونه اصلاح شي. د خپرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو سیاسي فعاله هیله مشتبه، لیکواله نعیمه غنی، خبریاله مریم هوتک، او مدني فعال ښاغلی خانولي عادل دي چې ټول ته خراغ لاسویمه. اغلی مجتبه پیل به له تاسو څخه وکړو. تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړی دی، کار مو کړی، زده کړې مو کړې، کراته وایي چې کوم مسایل لاس دي چې تاسو فکر کوئ هغه د ځوانانو په ناسمو فکرونو کې حسابېدلی شي، په ناسمو چلندونو کې حسابېدلی شي؟
سلام تاسو ته او تاسو محترمو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
لومړی د ښځې نړیواله ورځ د هیواد باتورې مبارزې او زړورو ښځو ته مبارکي وایم. مخکې له دې چې تاسو سوال ته جواب وایم.
فکر کوم غاک مو پرې شو دا غلی مشتبه خبرې مو ونوري دی، خو هڅه به وکړو چې ورسته بیرته له خبرونې سره یو ځای شي. غلی هوتک، تاسو خو زموږ غاک اورئ، که تاسو همدغه پوښتنه ځواب کړئ چې ستاسو په نظر کله چې تاسو زده کړې کولې، کله چې اوس کار کوئ په ټولنه کې بهر ګرځئ، د ځوانانو کوم چلندونه ستاسو په نظر فکر کوئ چې دا سم نه دي چې هغه ستاسو د ځورېدو باعث کیږي؟
سلامونه تاسو ته هیواد صاحب، همداسې ستاسو ټولو کارکوونکو ته، د خپرونې درنو میلمنو ته، همداسې ټولو اوریدونکو ته هم. لومړی خو د مارچ د اتمې ورځې چې د ښځو نړیواله ورځ ده، ټولو به شهامت میرمنو ته، په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته یې مبارکي وایم. دوم قدم کې راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته، چې په افغانستان کې د ځوانانو کوم چلند چې هغه ناخوښه ده د یوې مېرمنې، یا هم په عام اصطلاح په افغانستان کې د یوې جینۍ دپاره. وګورئ، په افغانستان کې 40 کاله جګړه تېره شوې ده، او دغه 40 کلنې جګړې تر ډېره پورې د افغانستان د خلکو فرهنګ زیانمن کړ. همداسې د افغانستان د خلکو هغه کوم دود دستور چې و هغه یې زیانمن که خراب شي، ځکه په افغانستان کې چې هره کړۍ راغلله، دلته یې جنګونه وکړله، په افغانستان کې یې داخلي جګړو ته لمنې وهلې، همداسې له بهر څخه په افغانستان باندې پردۍ جګړې وتپل شوې. تر ډېره پورې په دغه جریان کې په افغانستان کې بهرنیو هیوادونو بهرنۍ کړۍ دغه هڅه وکړله چې باید د افغانستان خلکو په افکارو کې، مثلا د هغوی په هغه کوم دود کلتور چې و په دې وکې، باید بدلون راولي. دلته یې فکري مبارزه شروع کړه. سره همداسې په ځینو رسنیو کې ځینې داسې ډرامې هم خپرې سولې چې هغو د خلکو په اذهانو باندې د مثبت اغېز پر ځای باندې منفي اغېز وکاوه. او بل یو کلیشه اصطلاح چې د افغانستان په خلکو کې ډېره عام ده او تر اوسه پورې هم بدبختانه هغه کارول کېږي، هغه دا ده چې ښځې ته د عاجزي خطاب کېږي، ښځې ته د یو ناتوانه موجود په سترګه باندې کتل کېږي، ښځې ته داسې خطاب کېږي چې واقعي هغه نیمګړې ده، هغه تکمیل انسان نه ده، هغه یو نیمګړی انسان ده، او حتی د خپل ځان نه هدیې څخه نه شي وتلی. څه خبره ده چې هغه د یو بل چا مسؤلیت هم پر غاړه واخلي. ولې په افغانستان کې د افغانستان ښځو دغه په اثبات ورسوله چې ښځې هېڅکله نیمګړې نه ده، ښځه عاجزه نه ده، ښځه تورسری نه ده، او ښځه هغه موجود نه ده چې هغه د ناتکمیل اوسېږي، ښځه هغه موجود ده چې هغه سره له دې چې خپل ځان په پښو درولی شي، هغه سره له دې چې خپل مسؤلیتونه په خپله غاړه اخیستلی شي، خپل مسؤلیتونه ادا کولی شي، هغه د یوې کورنۍ مسؤلیتونه په غاړه اخلي، هغه یوه کوټه یتیمان اوس مهال ساتي، د هغو سرپرستي کوي. د دې نه معلومیږي په افغانستان کې داسې منفي افکار چې ښځو ته په کمه سترګه باندې کتل کېږي، مثلا بدو کې ورکوي، یا دا ده چې وایي ښځه یا د کور ده یا د کور، دغه اصطلاحات دي چې دغه واقعا هم د ښځو په ذهنونو باندې منفي اغېز کوي، له رواني اړخه، او هم دا یو ډول تبعیضي چلند ده، دوګونی چلند د نارینه او د ښځې ترمنځ ایجاد شوی ده.
خبری وکو اغلی مشتباوی را سره په خبرونه کې، عادل صاحب په خبرونه کې را سره د خغلی خانولی. عادل صاحب، مخکې چې اغلی هوتا کې ادونه وکړه چې د خزو په وړاندې دغه سیو فکر دی چې دوی څه کولای نشي، دوی باید په کور کېني، دغه ډول فکرونه له کوم ځایه سرچینه اخلي؟ ولې په ټولنه کې لا هم دغه فکر شته دی چې خزه مثال د کور ده، بل کار نشي کولای، بل مسؤلیت نشي اخیستلی؟ عادل صاحب غاک مو اوري متاسفانه نن نه پیغام ولی ستونزه دا ډول چې زموږ ډیر مېلمانه په خبرونه کې نو وصل کیږي نن د مارچ اتم ده او د خځو ورځ په کار دا چې نن اړیکې ډېرې ښې وای او ډېرې ښې خبرې مو کړې وای. خو په هر صورت بیا هم هڅه کوو چې مېلمانه راسره وي په خپرونه کې. آغلې مشتبه راسره یو ځای شوي بېرته په خپرونه کې غږ مه اورئ.
بلې بلې اورم.
او مخکې مو پوښتنه بیا هم تکرار کړه، تاسې هغه لومړنۍ پوښتنه مو چې کړې وه نو غواړو له تاسې د هغې پوښتنې ځواب واورو چې ستاسې په باور ستاسې په نظر کوم چلندونه سم نه دي چې ځوانان یې کوي او باید اصلاح شي؟
بیا هم مننه مخکې له دې چې ستاسو سوال ته جواب ووایم. نن ورځ یو ځانګړې ورځ ده، غواړم چې په مجموع کې یو لنډ کتنه خصوصا په وروستیو سلو کالو کې د افغان میرمنې په اړه یو لنډه کتنه ولرم. البته باید ووایم چې په افغانستان کې لومړی ځل کله چې امان الله خان واک ته ورسید د ښځو نهضت پیل او په سیاسي او ټولنیز صحنو کې د ښځو حضور تر سترګو شو، چې په همدې دوره کې د ښځو لپاره زده کړې جبري شوې، چې په همدې دوره کې همچنان د مستورات لومړني ښځینه ښوونځی او روغتون رامنځته شو. خو کله چې د امان الله خان د شاهي نظام له منځه لاړو د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شو، او وروسته کله چې د حبیب کلکانی واکمنی پر مهال و شو د ښځو د ازادي مخه ونیول شو، ایجاب جبري شو او له محرم پرته بهر ته د ښځو وتلو مخه ونیول شو. البته دا په دې خاطر وایم چې زموږ خلک یا د دنیا نورو خلک پوه شي چې په دې سلو کالو کې د نړیوال ښځو پرمختګ طرف ته روان دي، مګر متاسفانه دا څو نظامونه چې رامنځته شوي دي پر ځای د دې چې ښځو ته کار وکړي، ښځو لپاره پرمختګ رامنځته کړي، متاسفانه دا څو ځلې شوي دي چې ښځو د پرمختګ نه لرې ساتل کېږي. او همدارنګه که ووایو د ظاهر خان په دوره کې د ښځو نهضت بیا ځلې پیل شوې او د ښځو سیاسي او ټولنیز فعالیت رنگ واخیست چې ښځو د وزارت په څوکۍ ته ورسېدو او د خلکو د استازي په توګه سنا مجلس ته لاره پیدا کړه. او همدارنګه په کابل کې او ولایتونو د ښځو ښوونځی جوړ شوه، او په دغه دوره کې ښځو رادیو او کار ته لاره ومنده او نارینه سره مساوي حقونه ترلاسه کړ، چې زموږ اکثر تاریخ لیکونه دغه دوره زرینه دوره ګڼي. او همدارنګه کله چې شاهي نظام رنګ شو، داود خان واک ته ورسید او وضعیت عادي شو، او کله چې د خلق دموکراتیک ګوند په کار پایل کړ، ښځو او نارینه حقوق مساوي شول، او همدارنګه ځینې نور ښځو لپاره ځینې نور کارونه هم وشو، مثلا د نوې کورنیو لخوا ولور اخیستل له منځه یوړل شو، او د واده لګښتونه هم راکم شول. همچنان د افغان انجونې لومړۍ ډله د لوړو زده کړو روسي ته او خزیده، او همدارنګه د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې له ښځو څخه واحده نظامي ډله رامنځته شو، او ښځې په مختلفو برخو اتادخاري برېښنایي بسونه چلولو ته استخدامی شوی او په هغه وخت کې د څو خزینه وزیرانو ترڅنګ یو شمیر خزی د پارلمان غړي هم وی او ګڼ شمیر خزو د ادارو او ریاستونو چارې مخته یوړلې خو متاسفانه د یو زرو درې سوه یو اویم کال وروسته ډېری پرمختګونه او لاسته راوړنې د منځه یوړل شو. نجونې او میرمنې د زده کړې د کار له حقه محرومې شوې او په تصمیم نیولو کې هم متاسفانه چندان رول نه درلود. وکله چې طالبان اول ځل وخت ورسېدو د واکمن د واکمنۍ له پیل وروسته په ټولنه کې د ښځو پر کار او حضور باندې لا ډېر محدودیتونه ولګېدل شو. ښځې په کور کې نیول شوې، ښوونځی او پوهنتونونه وتړل شو. د طالبانو نظام له رنګېدو سره ښځو د کار، زده کړې او سیاسي فعالیت ترلاسه کړ او افغان میرمنو په هیواد کې ملاتړ پیدا کړ او په دې وخت کې افغانستان رسما د ښځو زده کړې روزنې حقونو ته ژمنتیا پیدا کړل او په میلیونونو انجونو ښوونځی او پوهنتونونو ته ولاړې د ښځو چارو رامنځته شو. بله او رما
زموږ پوښتنه مشخص هم دا و چې
بله رازم ستاسو پوښتنه ده د ښځو چارو وزارت رامنځته شو، ښځو په ټاکنو کې لاره پیدا کړو، همداسې ډېر زیات پرمختګونه وشو. متاسفانه کله چې طالبان دویم ځل واک ته ورسېدو هغه د ښځو ټول حقونه ترې واخیستل شو او ښځې چې کوم لاسته راوړل رنی لرلی او دا لاسته راوړنې په ډېر قرباني سره ترلاسه کړي وو، هر څه ترې واخیستل شو او متاسفانه او میاشتې کېږي چې ټول ښځې په کور کې نیول شوي دي او ښځو ته هغه انساني حقونه چې باید ورته ورکړل شي هغه حق ورته نه ورکول کېږي.
زموږ مشخصه پوښتنه د ځوانانو په چلند باندې و چې مثال په افغاني ټولنه کې دا اوس چې د ځوانانو کوم فکرونه دي، د ښځو په وړاندې کوم چلندونه دي، د هغو په اړه کراته وایي. تاسو خپله مثال کار کړی دی، بهر ګرځېدل یا زده کړې مو کړې دي، له کوم ډول فکرونو سره، له کومو چلندونو سره چې مخ شوي یاست او تاسو فکر کوئ چې هغه سم نه دي، هغه څه دي؟ راګمور یغلی مجتبا رازو عادل صاحب لخبرونی سره یو ځای شوی خغلی خانولی. عادل عادل صاحب کته سره ته وای چې په افغانی ټولنه کې ستاس په باور کوم چلندونه یا کوم فکرونه چې د خزو په وړاندې شته دي او غل ځوانانو سره دي، کوم تاسو ته پکې څه ناسم ښکاری، کوم څه داسې دي چې فکر کوي هغه سی باید نه وي چې اوس دي؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او غواړم په لنډه کې ووایم چې د مارچ اتمه یا د نړۍ د میرمنو د یووالي ورځ د ټولو میرمنو په ځانګړې توګه د افغانستان دردېدلو او محرومو میرمنو ته مبارک وي. زه غواړم ووایم چې افغانستان د یوې کټګوري پر اساس یوه نرواکه ټولنه ده، یا یو مرد سالار ټولنه دی. په دې معنی چې په دې ټولنه کې ډېر د سړیو په طبیعت رامنځته شوي دي یا د سړیو د سلیقې پر اساس رامنځته شوي دي. حتی جالبه دا ده چې زموږ ټولنیز ارزښتونه تر یو حده پورې نارینه بڼه لري. په دې معنی چې ډېر داسې څه دي چې په ټولنه کې د ټولنیزو ارزښتونو د ټولنیزو اغه باورونو په توګه باندې پیژ محترم ګڼل کیږي چې اغه نه ځینی هته اسلام سره ټکر هم نه لري، ولی وخت چې لګور د سپکاوی وسی چون نارینه ارزښتونه دي اغه به ډیر بد ګڼل کیږي. زمونږ ټولنې په مادي او مانوي دغه کې داسې یو نرواکه ټولنه یو خد نه پرې خودل سی چې انساني ارزښتونه تر ډیره غښتلې دي. د دې په ځای چې نارینه ارزښتونه غښتلې کیږي په دغه چې ټولنه کې تبان ډیر داسې څه دي، ډیر داسې بېلګې او مثالونه لرو چې ښځې هغه خپل حق ګڼي، ولې د نارینه وو لخوا نه دي او زیات شمېر ځوانانو لخوا نه میرمنو او نجونو ته هغه حق نه ورکول کیږي. په ښوونځیو کې وخت سي او ښځه وغواړي یا یو جنۍ وغواړي د عدالت په څیر حرکات وکړي، عدالت په څیر هڅه وکړي چې له خپلو حقونو څخه انساني حقونو څخه برخمنه شي، در ډیرو هلکانو تر ناسم چلند سره مخامخ کیږي. وخت سي او میرمن وغواړي په ښار کې چې په دې اړه نه دینی ممانعت هم نشته، حتی په حجاب کې وغواړي موټر وچلوي، د سړي له ډېر ناسم او غیر معمول چلند سره مخ کیږي. وخت چې میرمنې وغواړي چې یو تحصیل رشته په خپل خوښه باندې انتخاب کړي، هغه نو د متاسفانه چې دوی ته وایي چې نه، دا نارینه رشته دی، دا ښځینه رشته نه دی، ته که څه هم لیوالتیا لري خو نشي کولی، دا ټولنه نرواکه دی، د نارینه وو ټولنه دی، ته دغه رشته نشي انتخابولی. په همدې ډول سره ډېری ورونه، متاسفانه ډېری ورونه یا نارینه انجونو ته لدیال خې هم لمانوي او هم له فزیکی په لور زبروي چې تاسو نسی کولای هغه هغه خوخه چې موږ په واده کې لرو هغه تاسو ولر، یعنی په واده کې د نارینه وو او د ښځینه وو هغه د خوښي کچا او هغه اندازه هغه تر ډیره تفاوت لري. د تعلیم په برخه کې په ډیرو لرې سیمو کې په الګ ډیر تحصیل کیږي، په انجنیرو باندې ډیر تحصیل نه کیږي. د کور په مواردو کې راځو، ډیری د کور کارونه سدي هغه د میرمن د نارینه وو لپاره هغه شرم ګڼل کیږي. خدي انجنی خوندې له هیڅ کوم منطقي ديني شرعي انساني دلیل پرته غوي مجبوري مکلف دي سي الی تر څنګه سي غوي مساوي مسؤلیت لري دي علي کانو سره، ولې غوي بیا هم راضي د ټول کوټ د ټول کور ټول چاري سمبالوي، حتی هغه ورور چې د دین عمر کې کشر دی او کال دیغه بوتان رنگوي هغه خوندې ته دي، دغه کالي وته کوي هغه خوندې ته، یعنی کړه تلس کلني پوریا لغنه تو کالا مخ کی عمر پوری سرل دې سالکم کوم خاص بهرنی مسئلت نه لري، بیا هم په کورنۍ کې مقدم ګنل کیږي، هلاک او جنې چې دا هغه دغه په نسبه چې چا ګنل کیږي سپک ګنل کیږي. متاسفانه ستاني واځي د نارینه ول خوانه ده، بلکې خځو هم په کورونو کې دا منل چې جنې تر هلاک چې دی او ډیر هغه څه دي چې جنې نسی کولای ولا لیکانې کولای، یعنی دغه ارزښتونه یو زیات شمېر ارزښتونه نارینه ارزښتونه دي، نه بشري دي، نه انساني دي، نه اسلامي دي. چې د دې ورته موږ ډیر زیات بیلګې راوړلې چې که تاسو غوښتل د کولای شم ډیر زیات بیلګې به دې اړه تاسو بیان کړم. دا مش نه منې خروار، متاسفانه چې خځې په یو نارواکه ټولنه کې ژوند کوي او تبن لدیرو حقونو څخه محروم دي.
مننه اغلی هوتک، تاسو د عدالت صف خبري واورې دي. ولی یو ځوان چې د مور په غې کې را لویږي، لوی میرمنې سره را لویږي او تر ډیره روزنه یې هم مور ته ورلغاړي، بیا هم چې کله را لوی شي دغه ډول یو فکر لري چې هغه خزه نه مني، نشي برداشت کولای، یو فکر کوي چې خزه باید په کور کې د خدمت وکړي او بهر دی نه وځي، نه د زده کړې کوي، نه د کار کوي. ولی دغه سی خزینه ضد فکر ورسره پیدا کیږي سره دی چې دیم د وی مور زوی دی دغه پرې کې دایرا لوی کی
هیواڅه بلګری ک چیرې د افغانستان تیر تاریخ مونږه تاسو ګورو په تیر او څلويشت کلمو کې چې مونږه تاسو جګړه تجربه کړې ده. اکثره کورونه کې مېمنو ته دغه ذهنیت ورکړل شوی د چې ګوا کې دی تر نارینه کم دی. مرکز مونږه ور په خپل خبرو کې دا ونه وکړل چې آتا د میرمنو لخوا نه هغوی باندې وستغه منل شوی دی، یعنی میرمنو دغه منلې ده په کورونو کې چې دوی تر نارینه وو نه کمې دي. یوې لپې زه زده کړې بولم چې د افغانستان اکثریت میرمنې نالوستې دي، دوی زده کړې نه دي کړې، له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې، په دې نه پوهېږي چې د مور حقونه څه دي او ناسې دي، د خور حقونه څه دي، د ورور حقونه څه دي، د پلار حقونه څه دي. زه فکر کوم که چیرې حتی هغه ملا امام چې په منبر باندې ولاړی کی او اکثر وخت په داسې موضوعاتو باندې دی تبلیغ کوي، خبرې کوي چې هغه په ټولنه کې هیڅ ضروری نه دی، هیڅ مثبت اړخ نه لري، او کله چې په موضوع باندې خبرې کول ټولنه ته هیڅ کومه ګټه ونه رسوي. ولې یو ورځ ما یو ملا سیبونه لیدل چې دغه په منبر باندې درېدل یې د میرمنې د حقونو په اړه دی خبرې کړي، یو ورځ ما یو ملا سیب نوانو ورېدل چې ورځ دی
د مور ولې دغه فکر نه ور کوي؟
یعنی دغه فکر
ولې دغه مور ولې دغه فکر نه ور کوي چې له مولا د تمه کوي تاسو؟
نه زما هدف دغه وسی، یعنی دغه د اسلام کوم مبارک دین چې دغه مکمل تر خلکو پورې نه ده ورسېدلې. که چیرې یو مېرمن نالوستې ده په داسې یو کورنۍ کې رالویه شوې ده چې له هغې نه د زده کړو حق اخیستل شوی ده، له هغې نه د کار حق اخیستل شوی ده، د پرمختګ حق اخیستل شوی ده، بالاخره هغه یو شخص چې د پیغمبر علیه السلام د وارث من حیث ناسته په منبر باندې او ځان دغه وارث ګڼي، دا دغه حق ده چې باید خزو د نرو په حقونو باندې وغږېږي، وضاحت ورکړي نارینه وو ته چې د ښځو حقونه څه دي، همداسې ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه د نارینه وو د حقونو په اړه باندې وایي. په افغانستان کې اکثره مېرمنې نالوستې دي او له وړکتوب نه دي چې دغه نظر ورکړل شوی ده، دغه ایډیا ورکړل شوی ده چې ګواکې دوی تر نارینه وو کمې دي، دوی نشي کولی چې هغوی سره ځان مساوي کړي. تر ډېره پورې د فزیکي قوت یادونه کېږي چې ښځې فزیکل نسبت نارینه وو ته کمزورې دي، نو ځکه هم دوی نه دي برابرې د نارینه وو حقونه نسبت میرمنو ته زیات، یا دا چې د کور ټول مسؤلیتونه ښځو ته ورته غاړي دي. ما مخکې تاسو د پښتنو یو متل یاد کنه چې ښځې یا د کور ده یا د ګور ده، نو پښتنو کې دغه متل ډېر عام ده. ښځې ته بس په دغه نظر کتل کېږي چې ښځه باید په کور کې واوسي، د کور کارونه وکړي، کور سنبال کړي، ماشومان پیدا کړي، او ماشومان داسې راورځي چې د هغوی په روزنه باندې سمه نه پوهېږي، یا ته هغوی ته د هغوی د حقونو په اړه باندې نسي ویلی. نو ښځې نه یوازې د ماشومانو د تولید یو ماشین جوړ کړی ده، او په کور کې د پاکارۍ یو ماشین ورڅخه جوړ ده. زه فکر کوم چې که چیرې ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده سي، ښځې زده کړې وکړي، هغوی لوستې اوسېږي، هغه مهال دوی کولی شي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي، تر هغې پورې چې مېرمنه په دې ونه پوهېږي چې د هغې حق څه ده، نو له حقه به مبارزه څنګه وکړي. مبارزه هغه وخت پیلېږي چې کله یو انسان وپوهېږي چې دغه حقوق څه دي په ټولنه کې. په اسلام کې حقوق څه دي؟ من حیث د انسان هغه څه حقوق لري، من حیث د مور، من حیث د خور، او بالاخره من حیث د یو چا د مېرمنې د هغې حقونه څه دي. نو دغه ناپوهي یا هم له خپلو حقونو څخه بې خبري د افغانستان په ټولنه کې د دې باعث ګرځېدلې ده. ډېر داسې کارونه چې هغه د مېرمنې مسؤلیت نه ده، ډېرې داسې کړلې چې هغه په مېرمنې پورې نه دي تړلي، هغه کارونه باید دي ترسره کړي، لکه په کور باندې ناسته، یا مثلا له تعلیم څخه بې برخې کېدل، همداسې جبري ودونه، یا مثلا په ټیټ سن کې ودونه. دغه ټول هغه څه دي چې مېرمنې نالوستې دي، او اکثره نارینه د دوی له دغه ناپوهۍ څخه استفاده کوي، په هغوی باندې جبري داسې کارونه ترسره کوي چې هغه په اسلام کې نه دي راغلي، یا د پښتو په نوم باندې ترسره کوي، یا د افغانیت په نوم باندې ترسره کوي. اکثره مېرمنې په بادو کې ورکول کېږي، نجونې بیا خو بېرته نه شي کولی چې له خپله حق څخه دفاع وکوي، ځکه چې یو خوا خو هغوی ته پښتو په مخ کې درول کېږي چې مونږ پښتانه یو، پښتنه پېغله حیا لري، او پښتنه پېغله وه هغه کمري هم له ظلمه هغه غږ نه پورته کوي. ما ډېر داسې مثالونه لیدلي دي چې په یوه کورنۍ کې یوه مېرمنه د ډېر ظلم، د ډېر زجر له امله مړه شوې ده، یا دا د خودکشۍ ته هغه مجبوره کړی شوې ده، ولې هغې تر خولې کلمه هم نه ده ویستلې، ځکه چې د پښتو په نوم باندې یو رواج د هغو په خوله باندې لاس وریښی ده، او هغه کوم ظلم چې په هغوی باندې کېږي، حتی هغه د دې حق نه لري چې د ظلم په مقابل کې په خپل ځان باندې غږ پورته کړي او له ځانه څخه دفاع وکړي. ځکه که چیرې هغه په پټه خوله باندې هر څه زغمي، هغې ته د یوې ډېرې نیکې، د ډېرې بیبي ښځې لقب ورکول کېږي. خو که چیرې هغه وغواړي چې له دغه ظلم، له دغه ذلت څخه ځان خلاص کړي، بیا په هغې باندې د بدې مېرمنې یا هم د بدکارې مېرمنې نوم ایښودل کېږي. له دغه خاطره هم په افغانستان کې ډېرې مېرمنې قربانې دي، له دې خاطره چې یو څوک ونه وایي چې د فلاني طلاق واخیست، یا مثلا د پلانې لورو د چا په کور کې غږ پورته کړي، له خپل حق څخه دفاع وکړه، چوپ کینه او ظلمونه په خپل ځان باندې قبلوي. یا حتی د واده په مسله کې ډېرې نجونې ځکه قرباني کېږي چې د پښتنو د رواجونو په مقابل کې نشي کولی خپل غږ پورته کړي، له دې خاطره چې د هغې ورور په مقابل کې کم رانه سي، یا دا چې ورور په دښمنه وړي، هغه د ظلم او جر واده په ځان باندې قبلوي. خو خدای دې وکړي چې له دې نه وروسته افغانه مېرمنو ته د کار، د تحصیل زمینه برابره شي. همداسې د اسلام په برخه کې هم چې کومې زده کړې مثلا په ځینې ولایتونو کې مېرمنو ته شوي دي، دغه کافي نه ولې؟ ځکه دوی ته یوازې قرآن شریف له مخې څخه ور زده کړی شوی ده، او بالاخره هغوی په معنا باندې اصلا نه پوهېږي چې دغه زده کړې زه کافي نه ګڼم او نه دا کافي دي.
مننه عادل صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، واغلی هوتک هم اشاره ورته وکړه، ولې په دې اړه بحثونه نه دي شوي چې زموږ په ټولنه کې مثال زموږ کوم ارزښتونه، زموږ کوم دودونه، زموږ کوم چلندونه داسې دي چې د هغو په اساس مثال میرمنې ځورېږي، هغوی په تکلیف کېږي او بالاخره د تاوتریخوالي باعث کېږي، ولې په دغو مسایلو بحث تر اوسه نه دی شوی؟ فکر کوي جګړه وه، جګړې دې ته افغانان پرېنښودل چې دوی په خپلو ارزښتونو، دودونو او چلندونو بحث او فکر وکړي، که نور مسایل هم سبب شوي؟
د ټولنې د حاکمو ارزښتونو، د حاکم فرهنګ یا د حاکم دودونو په وړاندې غږ اوچتول له تاریخي پلوه، له منطقي پلوه، دا د هغو خلکو کار دی چې د ټولنې د نورو وګړو په پرتله ډېر روشن فکره او تر څنګ ډېر تحصیل کرده او ډېره مهمه دا ده چې زړور وي، چې زړورتیا له تحصیل او روشن فکرۍ سره یو مستقیم اړیکه لري. مونږ عادي وګړي ډېر نه سو ملامتولی چې ولې د ټولنې د حاکمو دودونو پر وړاندې غږ نه اوچتوي. د بېلګې په توګه یوه میرمن چې کور کې راولاړېږي په بله میرمن باندې ظلم کوي، یا په هغې باندې حاکم ناسم او متشدد دودونه یا ارزښتونه تپي، هغه داسې کرګي چې که چېرې زه د دغو دودونو خلاف یو کار وکړم نو زه له ټولنې ترد کېږم، زه له ټولنې شړل کېږم، ټولنه بیا ما نه مني، کورنۍ مې نه مني، ټولنه مې نه مني، خپلوان مې نه مني. یعنی ډېر ځواک ته ضرورت دی چې هم د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچت کړي او هم په ټولنه کې ومنل شي. چې متاسفانه اکثره مېرمنې دا چې له زده کړو محرومې شوي دي غږ نه اوچتېږي. عینې مسله د نارینهوو په ارتباط باندې هم دی. ډېری نارینه سره له دې چې کېدی چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه کوم مواردو باندې چې په میرمنو باندې ظلم کېږي دا باید ونه سي، دا نه شرعي دی، نه انساني دی، ولې بیا هم دوی د هغو په وړاندې خاموش دي او یا دا چې متاسفانه برخه پکې اخلي. علته عین هماغه مسله ده چې موږ متاسفانه چې نه د اسلام پیروان یو، نه د منطق، نه د علم، موږ د دود پیروان یو. یعنې موږ زمون ټولنه د دې په ځای چې یوه مذهبي ټولنه واوسېږي، یوه دیني ټولنه واوسېږي، موږ د خدای اوامر په ځمکه کې تطبیقو، موږ تر ډیره د خپل فرهنګ پیروان یو. یعنی موږ د خپل فرهنګ په مذهب باندې یو، موږ د خپل دین پیروان یو، موږ د خپل کلتور، موږ د پلار او د نیکو، د غورنیکو، د پیړۍ پیړۍ مخکې کومو نسلونو چې موږ ته کوم قوانین، ټولنیز قوانین رامنځته کړي، موږ د هغو کلک پیروي کوو. که څه هم دا زموږ د اسلام په بیه تمامېږي، که څه هم دا موږ د انساني ارزښتونو په بیه باندې تمامېږي، متاسفانه باید یوه یادونه وکړم، هغه دا ده چې زموږ د ټولنې هغه طبقه چې دیني علم کې موږ د دیني عالمانو یا د ملایانو په توګه باندې پیژنو، د یوی و ډیره لږه طبقه په رښتینې معنا دیني عالمان دي. یعنی که موږ را ولاړ سو همدا اوس په افغانستان کې له ټولو دیني عالمانو ازموینه واخلو، په هغه موقف کې چې دوی دي له هغه موقفه به ډېر ټیکته راسي. په دې معنا چې له دیني عالمانو تر ډېره ازموینه نه اخیستل کېږي. هر کس چې ګیره ودرلودلی او څو آیاتونه یې زده وو او لمونځ یې ورکول زده کړل او د جمعې لمانځه ته یو یو ساعت خطبې ته امادګي نیول زده وو، دا یې وکولی سول. هغه په یو جومات کې، هغه د جمعات مشر دی، هغه په جمعات کې فتواوې صادروي، هغه په جمعات کې د ښځو لپاره کرښې ټاکي، هغه په جمعات کې د ښځو د حقونو ترمنځ هغه تعادل ټاکي، هغه ښځو ته وایي چې دا ښه دي دا بد دي، هغه نارینه ته وایي چې دا ښه دي دا بد دي. یعنی غټه مسله دا ده چې کم بې سواده یا کم سواده خلک د دیني علماو یا زموږ د مبلغینو په توګه موږ په خپلو کلو کې منلې دي چې غټ هم په جماعت کې موږ ورته غوږ نیولې، هم دا چې غلط فکر غږ هماغه میرمن اوري. میرمن فکر کوي خیره واقعیت دی، هغه د دیني عالم وایي. په داس حال کې چې موږ جعلي علما لرو، جعلي ملایان لرو، هغه وخت له جال نه ایستل کېږي چې موږ ترېنه ازموینه واخلو. بله مسله دا ده چې مونږ که دیني زده کړې کوو، تر څنګ مونږ یو 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 دودیز فکر لرو، یو یو مثلا یو تاجکي فکر لرو، یو پښتوني فکر لرو، یو افغاني فکر لرو، یو نرواک فکر لرو. د کله مونږ دیني زده کړې هم کوو، که مثلا مونږ تمخ تر دې چې هغه د خدو په ګټه باندې مونږ د نرواکۍ تر غلبې لاندې باسو، له هغه نه وروسته به له خپلو مېرمنو له خپلو کډو له خپلو خلکو له خپلو شاګردانو سره شریکوو. یعنې مونږ په یو ډول سره افراطي یو، یعنې که یو موضوع مساوي بیان شوي مونږ د نارینه له غلبې لې باسو، مساوات پکې له منځه وړو، تر ډېره بوج په هغه چا باندې واردوو چې هغه د ټولنې محکومه طبقه وي، د ټولنې ټیټه طبقه وي، د ټولنې هغه طبقه وي چې هغه واک نه لري. تاسو اوسني وخت کې وګورئ د طالبانو نظام راغلی دی، اولینه جګړه چې دوی پیل کړې ده هغه له مېرمنو سره پیل کړې دی. دا ښیي چې ټول خلکو په طالب شک نه کوي، ټول خلکو د طالب په یا د ملا په ناپوهي باندې نه پوهېږي، یوه خاص خلک خاص کم افسدي خلک پوهېږي. وخت چې د طالب عوامر خلک ګوري په رسنیو کې، په جوماتونو کې، په کلو کې، په غونډو کې، چې د طالب یو ډېر غټ میشن وظیفه دا دی چې ښځې محرومي کړي له حقونو څخه. طبعاً خلک داسې فکر کوي چې خیدا په حق دی، خی موږ به حقونه نه لرو. له همدې امله دوی په شک کې واقع کېږي او د خپلو هغه حقونو په وړاندې چې هغه مسلم حقونه دي د هغو په وړاندې متاسفانه غږ نه اوچتوي. د طالب په منځ کې هم داسې کسان شته چې هغه پوهېږي په ټولنه کې د دې په ځای چې دیني ارزښتونه حاکم وي، تر ډېره دودیز قوانین، دودیز رواجونه یا دودونه حاکم دي، ولې هغوی هم عین هماغه مسله ده چې کېدای شي تر د پوهې د نهاده هغوی پوهې شي. ولې مسله دا ده چې هغو دومره ځواکمن نه دي، دومره قوي نه دي، دومره قوي رهبران نه دي چې هغوی ووایي چې او طالبانو او جنګیالیو
عادل صاحب دا تاسې د اوسنی حکومت یادونه وکړله، تاسې د اوسنی حکومت یادونه وکړه، خو زه غواړم تر ډېره په ټولنیز اړخ خبرې وشي. مثال دې حکومت مخکې هم یا وروسته هم غواړو په دې پوه شو چې ولې موږ په خپلو هغو فکرونو په هغو چلندونو بحث نه کوو، نقدوي نه، او په اصطلاح اپډیټ کوو نه چې هغه د ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
نو متاسفانه ما وویل چې دا ډېره پوهه غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر یو انتقادي ذهن غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر شجاعت او زړورتیا غواړي چې موږ د دې په وړاندې غږونه اوچت کړو چې متاسفانه دا په موږ کې کم دی، او موږ په یو ډول انعطاف نه لرو، نرمښت نه لرو. موږ تر اوسه دا فکر نه دی کړی چې موږ د پلار او د نیکه په مذهب باندې ژوند مختبی، او نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې، نه د امام ابو حنیفه په قوانینو باندې. موږ په یو ډول سره د ویر لامله، د ویر لامله دا کار نه کوو، د تعصب لامله دا کار نه کوو. موږ مېرمنې متاسفانه د یو انسان په توګه نه دي منلې، بلکې انسان هم ټیچې ګڼلې دي. موږ د مېرمنو سره د یو جنس، د یو شي په توګه باندې چلن کوو، یو ابزاري استفاده ته نه کوو. دغه شیان په ټولنه کې دومره حاکم دي چې ملای هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، ملک هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، حکومت هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي. او دغه ډیر لږ شمېر ځوانان چې کېدای شي یوه یوازې په خپلو کورونو کې دغه تغیرات راوستي وي، زه دا نه وایم چې ټول کورونو کې دغه حالت دی، خو هغه بیا داسې دي چې هغه اقلیت دي. معمولا کله چې اقلیت یو کار کوي هغه په اکثریت ډېر اغېز نه کوي، وخت چې اکثریت یو کار کوي بیا هغه په اقلیت باندې هم ډېر زیات اغېز کوي. دلته کوم ناوړه چلندونه چې د مېرمنو سره کېږي، متاسفانه دا د اکثریت لخوا نه کېږي، اقلیتونه په کور کې نه کوي، او هغه کوي هم هغه تر ډېره په پته باندې کوي. دا د دې لامل ګرځېدلی چې دغه ناوله شیان، دغه ناروا شیان زموږ په ټولنه کې د روا او د وړ شیانو په توګه باندې ومنل چې موږ ورته ارزښتونه وایو. د دې په وړاندې زه په دې باور یم چې ډېره کلکه، ډېره بنیادي، ډېره اساسي مبارزه په کار ده. ځوانان باید خپلو کې سره منسجم شي، حداقل دا تابوګانې وي. دغه تابوګانې باید په نوبت سره یو ځوان راولاړ شي، دغه تابوګانې ماتې کړي. یعنې ډېرې داسې څه دي چې خلک موږ د غل عمله غندي، موږ ته د عامو اصطلاح باندې بېغیرته وایي. واقعیت دا دی چې موږ باید دومره زلور شو، یو شمېر ځوانان باید په ټولنه کې پیدا شي چې هغوی له ځانه شروع وکړي، مثلا خپلې خور ته حق ورکړي، خپلې مېرمنې ته حق ورکړي، خپلې مور ته حق ورکړي، خپلې لور ته حق ورکړي. ولو په ټولنه کې په ده پورې خلک خاندي، دوی ته مسخور کوي، ده ته بېغیرته وایي، ده ته په ده باندې بېلابېلې ټاپې لګوي. ولې زلاورتیا هغه څه دی چې موږ سره کومک کولای شي، له ځوانانو سره کومک کولای شي، د دغو ناخوالو پر وړاندې غږ اوچت کړو. د خلکو خبرې، د خلکو قضاوتونه هیڅ هم نه دي. نه تاسو جنت ته بیئ او نه هم دوزخ ته بیئ. هغه څه چې تاسو جنت او دوزخ ته بیئ، هغه تاسو خپل شخصي پریکړې دي چې د خپل خور، د خپل مور، د خپل لور او په ټوله کې د افغان مېرمنې یا خزینه د انجنۍ پر وړاندې تاسو کوی. زه فکر کوم باید روشن فکره طبقه باید غلامین راوځي، د جاهل طبقې غلامی باید راوځي، د یو قوانینو له اثرات او غلامی باید راوځي چې هغه پیړی پیړی مخکې د جهالت په دوره کې جوړ شوی دی. یعنی د اسلام لراتک د مخه دغه قوانین جوړ شوی دي او متاسفانه تر اتیا نوي فساد پورې موږ په پوره احترام او درناوي سره تطبیقو. په ټوله نړۍ کې قوانین نردکتونه هغه اپډیټ کیږي، هغه تازه کیږي، په هغه کې اصلاحات رامنځته کیږي. متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې موږ پیړی پیړی پخوا ارزښتونو د دونو او قوانینو پر اساس باندې متاسفانه چې ژوند کوو، چې دا د ډیر هغه د شرم خبره ده.
مننه. البته ډیر وخت داسې هم پېښ شوي چې نجونې مثال کله د زده کړو لپاره بهر ځي یا هم له کوره وځي کار کوي، نو په لارو کوڅو کې ځورول کېږي او اکثره دغه کار ځوانان کوي. دوی بې له دې چې دا سوچ وکړي چې مثال زه دغه خبره دغې نجلۍ ته کوم، دا به څومره په دې وځوریږي، څومره به خفه شي. دوی دغې مسلې ته فکر نه کوي. اغلی هوتک، ته چې کله خپل دغسې ځوانان وینې، څه دې په زړه کې راګرځي چې مثال که دوی په دغه ډول روزل شوي وای یا دوی ته دغه ډول روزنه ورکړل شوي وای، دوی به اوس دغسې څه نه کول چې راسي د سړک په غاړه یوه مېرمنه چې ځي کار ته یا مثال زده کړو ته ځي هغه دې وځوروي؟ یا ولې دغه ځوانان دا فکر او سوچ لري چې فکر کوي د سړک په غاړه یوه روانه مېرمن به هم له دوی سره وغږیږي؟ دغه په دې اړه لکه تاسې کله له دغسې مسایلو سره مخ شوي یا څه تاثر مو ترې اخیستی او ستاسې په نظر بیا څه ډول یو سوچ در سره پیدا شوی چې دا باید دغسې وای دغسې نه وای؟
بلی هیواد صاحب، ښې پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په افغانستان کې موږ او تاسې له دغه ډول ډېرو بېلګو سره مخ کېږو. یو جینۍ په افغانستان کې بیا په خاصتان په کابل ښار کې له کور څخه وځي، زه مطمئنه یم هغه چې کله له کور څخه تر دفتر ځي یا له کور څخه تر پوهنتون یا تر ښوونځي پورې ځي یا بېرته تر کوره پورې راځي، یو لس نفره به دوی ته بدې خبرې کوي یا هغه د کابلیانو په عامه اصطلاح باندې پرزې به اوري خامخا. نو دغه پرزې په دغه وروسته کلونو کې موږ تاسو ولیدلې چې بېخي زیاتې او عامې شوي وې. حتی ډېر غټ غټ خلک به اوس کله بهیې مېرمنه یا مثلا یو جینۍ ولیدله خپله یو منفي خبره یا مثلا یو منفي حرکات به یې ورساوه، داسې یو څه چې هغه مېرمنه یا هغه جینۍ به یې ذهنن له رواني اړخه څخه خوړله او هغه به یې مثلا له رواني ستونزو سره ته مخ کول دوی به رنجېدلې ورڅخه. زه فکر کوم تر ډېره پورې دا کورنۍ سرچینه لري. کله چې په کورنۍ کې او چاته د خور ارزښت نور زده کول کېږي، کله چې والک ته د مور ارزښت نور زده کول کېږي، یا ماسې د مېرمنې او بیا ورپسې د لور، هغه د باندې په دې نه پوهېږي چې مثلا په سړک باندې روانه یوه جینۍ د یو چا لور ده، د یو چا خور ده، بلاخره د یو چا مېرمنه هغه د راتلونکي کې یا ښایي د یو چا مېرمنه واوسېږي. هغه له دغو ارزښتونو څخه بې خبره ده چې مور خور همداسې مېرمن د یو چا په ژوند کې څه ارزښت لري. بل اړخ یې هم په کورنۍ کې د مور او پلار ناسم چلند د اولادونو سره، یا مثلا خپل د مور او پلار ترمنځ ناسم چلندونه دي، د په خپلو منځونو کې چې دی په خپلو کې سم چلندونه نه لري، مور او پلار یو بل سپکوي، مور او پلار بل رټي، بل اخره د ځا سرچینه له کور څخه ماشومان اخلي، د باندې هم یو بل شخص په مغه ټیټ او کم نظر باندې ګوري. دا په نظر تر ډیر پورې په کابل ښار کې د ځوانانو وزګارتیا هم یو دغه لاملونو څخه و چې ځوانان په کورونو کې نه تعقیبېدل، دغه دوستان نه تعقیبېږي، او بل اخره دا د دې باعث ګرځېږي چې ځوان چېر څه په کوڅه کې کوي هغه ترسره کړي. یو عامه اصطلاح ده په افغانانو کې چې دی یوازې ماشومان راوړي او وایي چې ساتونکی خدای دغه روزي، بل شکل دی چې ساتونکی خدای د روزونکي هم خدای ده. ولی مور او پلار باید خپل هغه کومه مسؤلیت چې دا وجیبه چې دا دینی اسلامي او انساني باید هغه ترسره کړي. اولاد باید سم راوروزي، باید هغه ته زده کړې ورکړي، اخلاق سی دی دا ډیر زیات مهمه دی. هغه سی دی چې متاسفانه مور او پلار نن سبا په افغانستان کې د خپل اولادونو د اخلاق په اړه باندې، دغه تربیه په اړه باندې ډیر بی باک برخورد کوي. دا چې فکر کوي چې ماشوم په کوڅه کې را لوی کې عمل ته دب هم زده کوي، عمل ته علم هم زده کوي، ښوونځی هم هغه ځای څخه زده کوي، بل اخره ناس ته بلاړه نیک برخورد ټول دا په کوڅه کې زده کوي. دی وایي چې کله لوی سی دی زده کوي، ولې دغه یو ناسم فکر ده د میندو پلارونو سره. کله چې له ماشومتوب څخه یو څوک سمه نه روزل شي ورسره کله سمېږي. مونږه وسلاله دوه کنه وای چې لمده لښته لپاره خو باندې تاوې په خو باندې تاویږي، ولیک دا لښته و چېږي هغه ټیږي بیا هغه نور نه اصلاح کیږي. هغه څنګه کګه روزل شوی د عمل څخه کګه پات کیږي.
ډیره مننه عادل صاحب، تاسو که زموږ راغورئ نو دا پوښتنه بل تاسو متاسفانه دا عادل صاحب قطع شو. د خبرونې وروستۍ شېبې دي، موږ تر دې دمه خبرې وکړې په دې چې کوم چلندونه د ځوانانو داسې دي چې هغه فکر کیږي یا مثال ښځو ته د ځورونې یا په اصطلاح په تاوتریخوالي کې راتلی شي. ډېر کله موږ یوه خبره کوو، یو کار کوو، فکر کوو چې زموږ په باور زموږ په فکر به سم وي، خو په یو بل انسان ښه نه لګي، خصوصا هغه انسانان چې موږ یې پیژنو نه. نو په ځینو مواردو کې حتی یوه ښه خبره ځینې وخت یو څوک ناسم برداشت ترې کوي، خفه کیږي، یوه ټوکه ناسم برداشت ترې کوي، خو کله چې بیا ځوانان راپاڅېږي په لارو په کوڅو کې یا په نورو ځایونو کې یا په کور کې دغسې یو چلند کوي، دغسې یوه خبره کوي چې هغه د یو چا عزت نفس ته ضرر رسوي، د یو چا زړه ځوروي، نو ولې موږ په دې اړه بحث نه کوو، ولې په دې اړه خبرې نه کوو چې دغه ستونزې حل شي، یعنی ښځه د یوې انسانې په توګه په ټولنه کې ومنل شي. لکه یو ځوان چې راوځي له کوره ځي پوهنتون ته، لکه یو څوک ځوان چې راوځي ځي کار ته ځي یا بل ځای ته ځي، هیڅوک څه نه ورته وایي، دغسې یوې نجلۍ ته هم باید څه ونه ویل شي. نو د خپرونې میلمانه متاسفانه ډېر کله په خپرونه کې اړیکې پرې شوې، خو هڅه کوو چې بیا هم میلمانه ځینې راسره ولرو چې د خپرونې په دې وروستیو شېبو کې هم خبرې ورسره وکړو. اغلې هوتک، نور میلمانه خو تر اوسه پورې نشته، راسره اړیکې پرې شوې یو په بل پسې، خو دغه د بحث وروستۍ برخه به هم له تاسو سره مخکې بوزو چې مشخص، البته زما د خبرونې له پایله همدا هیله وه چې ډېر داسې مشخصې خبرې وشي چې دغه 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 چلندونه چې دي ناسم دي. نو که تاسو مثال د خبرې داسې مشخصه یادونه وکړئ چې کوم چلندونه ناسم دي په کور کې، کوم بهر دي. یو خو د حقوقو مسله ده چې مثال حق نه ورکول کېږي، خو غواړم مشخص او په ځانګړې توګه په همدې ځوانانو بحث وکړئ چې دغه چلند دي د ښځو په وړاندې د یا فکر دی دا کوم دي، که داسې مشخص یادونه وکړئ.
ډېره مننه کوم. که چیرې د کور څخه راشروع شي، مثلا څه څه په کور کې ناسم دي او هغه باید بدل شي، اوله هغه منفي فکرونه دي چې د ښځو په وړاندې باندې کېږي، مثلا د ښځو د کمزورتیا په اړه فکر باید نور بدل شي. مثلا دا چې کور په کور کې د دې مسؤول دی چې هغه باید د ورور پورې چارې ورته سنبال کړي، دغه د بوټانو رنګول رانیولي، د هغو تر کالو مینځلو تر کالیو ته کولو پورې. زه نه وایم دا چې په کورونو کې باید یو بل سره همکاري ونه شي، ولې من حیث د یو انسان زه او زما ورور په کور کې مور پلار باندې یو شان حقوق لرو، لکه څومره چې د ورور په ما حق ده دغومره بیرته د ما هم حق ده. که چیرې زه ورور ته کالي ورته کوم یا مثلا جامې ورته مینځم، دغه ما حق ده چې ورور باید بیرته ما ته ډوډۍ راتاري، چې مور پلار نه مې هیله دغه ده چې دا توپیرونه د لور د زوی تر منځ له منځ یوسي. او دوهم څه چې ډېر زیات مهمه دي په افغانستان کې، هغه چې باید هم بدل شي، خاصه د ځوانانو په ذهنونو کې هغه تصور چې افغانان لري چې ښځه له کوره ووتله خدای مکړه بیا ربي ما په هغه نوره روغه نه پاتې کېږي، هغه نوره یوه ناسمه یا هم ناصالحه مېرمنه جوړېږي، هغې نه به منفي استفادې کېږي، هغه به منفي کارونه له کوره څخه بهر ترسره کوي. اکثره دغه اشخاص چې مثلا مېرمنو ته په کمه سترګه ګوري، یا په خاصه هغه مېرمنه ته چې هغوی له کوره څخه د باندې کارونو ته ځي، وظیفو ته ځي، یا دا چې د زده کړو لپاره ځي، دغه منفي نظر ده. زه یې اصلا دغه نه منم چې ګواکې دوی د خدای مکه د کوم غلط کار د ترسره کولو لپاره له کور څخه بهر وځي. په افغانستان کې ډېری خلک دغه ذهن په خپلو اصحابو کې روزي چې ګواکې مېرمنې له کورونو څخه وتلې، هغوی نورې روغې نه پاتې کېږي، او دا ډېر زیات هم ده په افغانستان کې. دومره خبره دا ده چې تعلیم کول دې په ښځو باندې شرط نه ګڼي، دغه یوازې د نر لپاره ضروري ګڼي، یا مثلا د اکتفا یوازې په دیني زده کړو باندې کوي. زمونږ نن سبا د یوې داسې نړۍ سره مخ شو چې هغه د علم د تحصیل نړۍ د هغه د قلم نړۍ د هغه د ټکنالوژۍ نړۍ ده او موږ متاسفانه ډېر زیات وروسته پاتې یو هم له علمي برخه او هم له ټکنالوژۍ برخه. حتی د اسلام برخه موږ سم نه ده مطالعه کړې، حتی د اسلام برخه باندې تر اوسه د موږ میندې پلارونه سم نه پوهېږي. وګورئ اول کله نمونه نه راشروع کړو چې د مور پلار لومړی فرض ده د اولاد په مقابل کې، چې باید ادایي کړي په اولاد باندې داسې یو نوم ایښودل کېږي چې کله هغه لویږي په غنوم باندې شرمېږي. یا مثلا د غنوم معنا ډېر خراب یو څه اوسېږي، مثلا همداسې د هغوی د زده کړو مسله ده چې ما مخکې اشاره ورته وکړل، اولاد په کوڅه کې راروزي نه په کور کې. دغه مسایل چې مثلا میرمنې یو بل نه مني، یو بل غټ مشکل په افغانستان کې د میرمنې لخوا نه د میرمنې نه منل دي. کله چې میرمنه خپل کور ته انګور اولی یا پامې تلار ودوي، هغه داسې فکر کوي چې هغه ته غیزوی بیگانه کې. اکثر وخت ظلمونه تر ډیره پورې له میرمنو څخه هم د میرمنو باندې کې، یا مثلا خوشنات د میرمنو لخوا نه د میرمنو په وړاندې، کله خواښې په انګور باندې ظلم کوي، کله انګور په خواښې باندې ظلم کوي، کله درو راجګېږي ظلم کوي. موږ خپله اصلي جایګاه هېره کړې ده، مور نه پوهېږي په دې چې د زوی په ژوند کې کومه جایګاه لري، میرمنه نه پوهېږي څه جایګاه یې څه ده، خور نه پوهېږي څه جایګاه یې څه ده. میرمنه هڅه کوي چې د یو هلک په ژوند کې دغه د خور دغه د مور جای ونیسي، او مور هڅه کوي چې د زوی په ژوند کې د هغه د میرمنې جای ونیسي. په داسې حال کې چې دغه شیان ناممکنه دي، هر انسان باید ځان ته جای پیدا کړي او د جای ته پیدا کولو وروسته باید یو بل ومنو، او د ټولنې د اصلاح لپاره باید هڅه وکړو چې نه د چا په حق باندې تیری وکوو او نه خپل حق چا ته ور پرېږدو. د ما په فکر که چیرې دغه ناسم چلندونه، دغه ناسم دودونه چې مثلا د نجونو په زور ورکول ودول دي، همداسې د هغوی د تحصیلو په وړاندې منفي کوم نظرونه چې دي یا ځان ته ننګ ګڼي، دغه مسایل که چیرې په افغانستان کې له منځه لاړ سي، نور به فکر کوم چې افغانستان انشاءالله ترقی وکوي. زه ډېره متاسفه یم دې ته هېواد صاحب، هغه اشخاص چې نن ورځ د خپلې خور یا مثلا د خپلې لور په علم په تحصیل باندې شرمېږي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګواکې د ما خور له کوره څخه ووتله، ما ته به په کوڅه کې ما د ګاونډي زوی څه وایي چې ستا خور ښوونځي ته ځي یا مثلا ستا لور ښوونځي ته ځي. ولې سبا ورځ چې هماغه جنۍ ځي د سړک په سر باندې خیر ټولوي، او هر بې شخصیت انسان ته د لاسو روپو لپاره لاس وکړي، په هغه حالت باندې نه شرمېږي. زه منه زه په دغه حالت باندې وشرمېږي چې خدای مکه سبا ورځ ستاسو خور یا ستاسو لور د یو چا څخه خیر وغواړي. دغه د شرم ځای ده، دا به د شرم ځای نه وي چې تاسو خپله خور ولېږئ د لیکو لوست لپاره، او هغه بیا هغه عزت سره په یوه اداره کې کار وکوي، او هغه د خپل ځان سره خپله کورنۍ هم له اقتصادي پلوه په پښو باندې ودروي. پیغمبر علیه السلام په زده کړو باندې ډېر زیات تاکید کړی ده، نو له دې خاطره چې هغه به دومره هغه به بې ارزښته ولې، له دې خاطره چې د زده کړو ارزښت دغه ډېر زیات لوړ ده حتی په اسلام کې هم.
مننه کور ودان خغل عادل، د خبرونې پورسته شبو کې به دغه بحث راټول کو. ستاسو په نظر څه باید وشي، خپل ځوانان باید څه وکړي؟ یعنی مخکې بحث وشو خو دا بحث نورو حاشیو ته هم لاړ، چې مثال خپل میرمنې هم پکې یاد د شوې، اوسنۍ حکومت هم پکې یاد شو، خو خپل ځوانان څنګه کولای شي یا کورنۍ څنګه کولای شي چې د ځوانانو هغه فکرونه او هغه چلندونه ورسام کړي چې دوی د ښځو په وړاندې لري؟
بله، زه فکر کوم ځوانانو لپاره یو ډیره مهمه پوښتنه چې مخکې پرته ده هغه دا ده چې شپاړس یا اتلس کاله تحصیل له تحصیل وروسته بیا هم تاسو راځئ د خپلو پنځلس او شل پیړۍ مخکې د دودونو پر اساس ژوند کول افتخار ګڼئ، او که نه د دغو ناسمو دودونو چې د ظلم لامل ګرځي د هغو په وړاندې راپاڅېدل او هغه نه عملي کول دا افتخار دی، او په نوي بڼه، په دینی بڼه، په اسلامي بڼه، په متمدنه بڼه له میرمنو سره چلند کول که دغه د افتخار ځای دی. دغه سوال ته ځواب ویل ډېر زیات مرسته کولی شي. زه فکر کوم د ځوانانو دا مسؤلیت جوړېږي چې د قبیلوي یا د وروسته پاتې شړېدلو دودونو پر اساس نه، بلکې د مډرنو د مذهبي د انساني د دغه ټولو د ګډولې ارزښتونو پر اساس باندې باید په ټولنه کې ژوند وکړي، هم د نورو حقونو ته درناوی ولري، او هم دا ده چې د خپلو حقونو څخه دوی دفاع وکړي. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې وخت مونږ میرمنو ته د انساني حقونه نه ورکو، هغه کوم انساني کرامت چې لري هغه مونږ ټیټ ګڼو. که مونږ د دغه شي د زیان په اړه باندې فکر وکړو چې دا خپله مونږ ته چې دغه فکر لرو څومره زیان لري، زه فکر کوم چې دا له مونږ سره مرسته کولی شي چې له میرمنو سره هغه ډول چلند وکړو لکه چې نارینه سره یې کوو په مجموع کې د یو انسان په توګه. ځوانان د ټولنې په اړه یو اخلاقي مسؤلیت هم لري، هغه دا دی چې هغه څه چې دوی ګوري د دوی په کورنۍ کې، د دوی په ګاونډ کې، د دوی په هیواد کې چې هغه ناسم دي، نا انساني دي، نا اسلامي دي، د هغو پر وړاندې د راولاړېدو مسؤلیت لري. آګاه ځوانان، پوه ځوانان، تحصیل کرده ځوانان، دوی نه یوازې دا چې دا مسؤلیت لري چې خپله باید هغه تحصیل عملي کړي، هغه تعلیم عملي کړي، هغه تمدن ته احترام ولري، بلکې د دې تر څنګ دا مسؤلیت هم لري چې هغه ځوانان چې هغه لږ پوهه لري هغه د هغوی په پوهاونه کې مرسته وکړي. هغه کورنۍ چې لږ پوهې دي، لږ متمدنې دي، لږ دینی ارزښتونو ته درناوی لري، لږ دیموکراتیکو ارزښتونو ته درناوی لري، لږ انساني ارزښتونو ته درناوی لري، او په دودونو کې ډېر سخت غرق دي، د هغو د پوهاوي د کچې د لوړولو مسؤلیت لري. ځوانان د دې تر څنګ چې په ټولنه کې وخت چې یو ستونزه وي، یو مصیبت وي، یو ناسم حالت وي، په دې باندې باید پوه شي چې هیڅوک، حتی همدغه ځوان چې دی پوه دی، دا هم د هغو له ضرر، د هغو له بدنامي او دغه له ورسته پاتې والي څخه په امان کې نه دی. که چیرې زموږ ټولنه همدغه سي ورسته پاتې لکه اوس چې دی، هیڅوک به افغانستان خپل کور نه ګڼي. لکه نن چې تاسو ګوري د سرویګانو پر اساس شاوخوا 90% خلک په دې نیت کې دي چې افغانستان پریږدي، یعنی خپل هیواد ته نه وایي دي، یعنی هغه حب الوطن دومره ضعیف حالت ته راسي یا ډېر زیات مجبور شي. د دې لپاره دا چې موږ متاسفانه نارینه ونه توانېدل چې خپله ټولنه جوړ کړي، دا ځکه چې نارینه وو ښځینه د ټولنې د پرمختګ په پرمختګ کې لوند اخیستل څخه محرومې کړي دي. د سرویګانو پر اساس، د تحقیقاتو پر اساس، د ریسرچونو پر اساس، د ټولنو د ورسته پاتې یو غټې لدا دي چې موږ ښځو ته د ټولنې پر غون، د ټولنې په پرمختګ، د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه ورکو، هغو ته مسؤلیت نه ورکو، هغو مسؤلې نه ګڼو، بلکې دا د ټولنې په شرم ګڼو چې هغوی په ټولنې کې برخه واخلي. هغه ټولنې پرمختګ کوي، هغه ټولنې کې خلک، هغو ټولنو ته خلک ځي. دا اوس چې تاسو وګورئ اکثره افغانان چې کومو ټولنو ته تښتي، کومو هیوادونو ته تښتي، هغه داسې ټولنې دي چې هغه ته ښځې او نارینه ته تر ډېره په یو فکر کتل کېږي، یو مقام لري، خادم په حکومت کې ونډه لري، خادم په کورنۍ کې ونډه لري، خادم د تحصیل حق لري، خادم د کار حق لري، خادم هم په ټولنه کې د فساد لامل ملامت ګڼل کېږي، نارینه هم ګڼل کېږي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې خادم د فساد سرچینه ګڼل کېږي، خادم د منفي فکر کېږي، خادم کمزوري ګڼل کېږي، د کور د چارو په چارو کې هغه ډېرې ګرمې ګڼل کېږي، ډېرې مسؤلیت ګڼل کېږي، د کار ډول د هغه متفاوت په میراث کې ونډه نه ورکول کېږي، د تحصیل په برخه کې تدریس سره کېږي، محیط ته رئیسل شرم ګڼل کېږي، او فساد څه کېږي، وایي مسؤل ښځه ده، د نارینه د غیرت وسیله ګڼل کېږي، د غیرت او د بغیرتۍ یو عامل او دلیل ګڼل کېږي. متاسفانه چې ناسم نمونه ورباندې
کېږي. که په لنډو کې عادل صاحب راته وایي چې مثال دا باید څنګه سم شي، که په لنډو ټکو کې راته وایي په یو دقیقه کې چې د خبرونې پای شي بي دي.
موږ باید متمدن انسانان شو، موږ باید سم مسلمانان شو، موږ باید په دین باندې سم عمل وکړو. دین او ناسم دودونه، د قبیلوي دودونه، قبیلوي بابرونه، قبیلوي ارزښتونه، دا باید سره ګډ نه کړو. یعنی دا څه نه ده چې ام مسلمان یم او هم ام چا خبره هغه سلام علیکم چې هغه د اسلام خلاف وي. هم متمدن انسان یم، هم تحصیل یافته انسان یم، خو هم په هغه څه باندې ډارېږم چې عملي کړم چې هغه د اسلام سره مطابق دي. موږ باید سم تعلیم یافته سو، رښتینی تحصیل کرده سو، رښتینی مسلمانان سو، رښتینی متدین سو، او رښتینی چې انساني ارزښتونو باندې باور لري او هغه ته وفادار دی.
کور مودان خوشاله اوسې عادل صاحب د خبرونې لامل منو، ښاغلی خانولي عادل او ښاغلی مریم هوتک څخه ډېره زیات مننه چې د خبرونې تر پای را سره وو. البته موږ ځینې نور میلمانه هم درلودل، خو ټلیفوني اړیکې نن داسې وې چې پرې شوې او متاسفانه د هغوی خبرې مو وانه اورېدې. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.